درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکی وایي شاوخوا 2500 ایرانی لارې د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبان حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکي کوي دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لاری په بدل کې یوې افغان لاری ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبان حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ پنځم فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامیه وویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 5-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 ماتې ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي تیر کال اتلولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلی و. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې په اړه د پلان په اړه خبرې وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې مناکسوي. دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز لکه یو فوختل کیږي چې د یو قانون لمخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي. د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او پر روسیې باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پاموړ به یې د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي. دغه هیواد له اروپایي اتحادیې سره یو ځای کیږي او مالی امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران دوه ایلیوشن الوتکې و هلیکوپټرې او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرني مرستې هم غوښتې. ګاونډي ترکیې د اطفایه الوتکې ورلېږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 50 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلفو نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبري اژانس ریپورت ورکړل چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغه ځنګلونو کې لګیدلی وو او مړ کړای شو، د نومبر په 15مه بیا لګیدلی دی. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرقاس مېم دنن ورځی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی براتره او جوړ صحت مون ته سری د صحت چمې بون پتن می خوشو کول لیز زکون کول کسرنګ چې از مرسته دنن ورځی درس مضمون د پان مشور مېرمن اور باندې د پان مشور مېرمن پیشنه او د هغوی دښمن په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اترو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی، میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروې مال وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیز ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکی ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارم، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مونږ تورپیکی بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې مېرمنې تورپیکۍ ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکۍ ژغ پر کوي. یعنی تورپیکۍ یو شعر د خپل خاوند درې دی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیجار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکۍ په دا وخت کې خپل خاوند ریدي خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له دریې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ریدي خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ول او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو د جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکۍ و او د هغې خاوند ریدي خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ریدي خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ریدي خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ریدي خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکۍ د خپل خاوند سرجنت ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته و. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګرې کېږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کېږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې مېرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یو زلبی هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل پسیر یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتن وي. خو جو ګل لري زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمو راستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع مېرمن حمیده ده. ولو چې مېرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږه او ګلالي زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه او ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانې چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکي. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي د هغوی نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور و، د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالۍ زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړی و، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و، او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړی دی. یعنی میرمن حمیده خپل زیات شمیر آثار او نثرونه لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د بی اخلاقی مسایل همچنان د افغان مېرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار وو واده کړی وو او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار وو په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ مېرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنی مېرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود مېرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپله ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او پخپلو منظومو او منصورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منصورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ مېرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1903 لمریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د مېرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې سری ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمونو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې. او په ادبی کړیو کې لور نوم او شهرت څخه برخمنه شوه. و یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1992 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې، او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علومو سره وه، او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه، او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوی دی. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي، چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي، او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست، او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشاله که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په حق له مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ، او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ، او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا شوي یاست، د هغوی د تاریخ په حق لمو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزدکون کو هیلی در چراخ و جور به از تواخ بمو هم تر دی محال پا خیر رسا ولی ویت از طولتا شرخ لاستو ام در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخرنی شی بار سر مال اوسی او در نمرز در موضوع سخا گتا وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چدی او چنگ کولی سو چې مخی اهداف ټاکو او د اهداف ټاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. د دې ترڅنګ دغه د اهداف ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شپه سره ملتیا وکړي او وکولی سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لوی مخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو؟ هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلي یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي. لنډمهاله مخې هغه مخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخه ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یو کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخه دی چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دی هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی موخه ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، دغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیارا کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی، یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو موخه باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره تکولی شي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې توای چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولی شي چې دا وکاروي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې به ته ښه ژوند کولای شي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څو غوړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم، د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلومه، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتئ. نو په دوهم قدم کې ستاسي اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخه، یعنی کله چې ستاسي اهداف مشخص او د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي. داسې اهداف چې هغه ستاسي د وس، ستاسي د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅه ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږې. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږې. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. کچېری بیا ضرورت دلته کولای شي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولي، هغه هم کولای شي چې بدل کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اوه مرحلې شته چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې کچیر اهداف نه وینو، دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یو هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر کچیر پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا تاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهداف په دریمه مرحله کې د خپل اهداف لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف کچېری د اهداف مو ډیر لوی هدف وي، تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه د لپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسی، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیر کته هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیر سخت وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اومه مرحله کې، اومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولې دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیر کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اومه مرحله سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مداد چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال د پاره تاسو د خپل نظر ور لس مخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال د پاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال د پاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، د لست وګورئ، او د ځان سره دا وایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میمنې د نن زکوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکو لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکو لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکو لیدلوري پیژنو چې راتلونکو لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا د یو ډول ورتیا د چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکو پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچېره زه دا کار سرته ورسوم راتلونکو بڅ ډول وي، یا کچېره د دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان بڅ ډول، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو نتایجو سره به زما مخسم. هم دغه فکر، هم دغه اټکل کول، هم دغه تصور کول د راتلونکو په حق له دې ته راتلونکو لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچېر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف مشتاکل دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکو لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکو لیدلوري وګورو، راتلونکو تصور کو، وی ګورو چې کچېره دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکو به مڅړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکو لیدلوري. او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت غیزه ولري او هم کولای شي چې منفي غیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي غیزه لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي. یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه نیسي، شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه ورتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند شکل کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفي فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفي وسی یا کیدای شي مثلا زما د هدف شهدف ونوسی یا تصمیم مشه تصمیم ونوسی، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف وسی، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفي وسی د به موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق لدی بیره لدی، چې مثلا د دې څه خبري چې په راتلونکو د د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دا غو شانه څه خبره درلودل منفي لټوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی راځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکو په حق له فکر کول یا هم د راتلونکو لټوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی په هیڅ چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، کچیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې په هیڅ چې پراتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا دا انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکو په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیرې مو منفي فکر وکي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچیرې زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکو څخه او موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کیدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه وسی یا هم مثلا کیدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری دراتلونکو په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کیدونکي. د دې تر څنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده. که چیرې موږ او تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکو به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ او تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې تر څنګ د ژوند د پاره موږ او تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول ول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په همغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغیز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی یو پلان جوړ کړي او داغه پلان سره سم، داغه پریکړې سره سم، یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکو لیدلوري د شوالې د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکو شو وینو، یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکو لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، ترڅو ستاسو ذهن آرام ووسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګه کولای شئ چې مثلا هغه څه چې تاسو ته امتیا درکوي، کچېره هغه د جوړي ساه اخستل وسی، کچېره هغه د زین نور فعالیتونو سره تر سوال وسی، تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته امتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او داغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی. چې دا وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکو په حق له شي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتواني شي چې د خپل راتلونکو په حق له دوی شت تصمیم ونسي یا شت پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکو لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیم ونیسئ، شپ لیکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت شکی. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکو په حق له شنه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې شته تصمیم ونیسئ، او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکو لیدلوري مو مثبت توسي، کچېره تصمیم مو شو وسی، کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه وسی، یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي، تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي. تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه رقم یې ترڅنګ تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی، د همدغه اندنګری یا د راتلونکو لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلم جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یا تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشت محاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوشت محاله اهداف ولیکي. مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوشت محاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، داغه د لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، درې لارې پیدا کړئ. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکو په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکو لیدلوري مو شسی، پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسئ او شپلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس نن موږ او تاسې د راتلونکي لیدلوري په حق لویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسې پر ذهن زموږ او تاسې پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ او تاسې پیژندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسې کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوي او دغه فعالیت تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري موشه سي هغه مو پیاوړي دغه ورته مو پیاوړي سي او کولای شي چې شه تصمیمونه سي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري شه چری.